سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې تاسو مخک لا ساده رادیو نه اوري ازادي رادیو څلور وش ساته نشرات لري د سهار لښ پګو د مخام تر شپګو پالندو صفونو نس یو ویش او پنځه ویش مترو او د مخام لښ پګو د سهار تر شپګو پال منځنۍ صفه دو لښ پګ نویز مخک کوي د لشي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د هرات ولایت هوایي ډګر چې د واورې د ورېدو له کبله درې ورځې بند و نن بیرته پرانیستل شو. د طالبانو د ملکي هوایي چلند وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې اوس د هوایي ډګر الوتنو ته چمتو شوی دی. د دغه وزارت د خبر پاڼې پر اساس د هرات په هوایي ډګر کې د پیلوټ د لیدو ساحه د واورې د ورېدو له کبله محدود شوې وه او له همدې کبله دغه هوایي ډګر څخه الوتنې لغوه شوې دي. د طالبان تر کنټرول لاندې د ملکی هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې لټکل سره سم نن او سبا د افغانستان په شلو ولایتونو کې د واورې او بارانونو د بریدو اټکل کړی دی. د هوا پیژندنې ادارې سات له وړاندوینې سره سم د سالنګونو په شمول په ځینو سیمو کې به تر اتیا سانتي پورې واورې وورېږي. د ادارې د باران اندازه له 15 ملي تر 50 ملي متر پورې اټکل کړی ده. په همدې حال کې د طالبانو د فواید عامې وزارت ویاند محمد اشرف حق شناس ویلي د چې د درنی واورې د ورېدو له کبله د سالنګ لوی لار بیا بند شوې ده. او له دې سره جوخت په کونړ کې د سختو بارانونو له امله په ترافیکي پیښه کې یو کس مړ او بل ټپي شوی دی. دا پیښه بیګا د مرکز صدابات او شیګل ترمنځ شوې ده. د شیګل امنیت قومندانې سرپرست افضل خان مومند ازادي راډیو ته وویل چې د ټپي شوي کس وضعیت ښه نه دی. د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د سختو وارو بارانونو په سبب خلکو ته زیانونه اوښتي دي او همدارنګه لارې ورسره تړل شوې دي. یونانی رسنیو راپور کړی دی هغه څلور افغانان بچو د موریا په نوم د کډوالو په کم کې د ورلګیدنې په تړاو په بند محکوم شي او بیا استناف محکمې ته حاضر کړي. د رسنیو لیکلي دي چې د افغانان په 2023 کال کې د لیوسپوس په موریا کم کې د ورلګیدو په پیښه کې د لسلرول کپلا په لسلس کال بند محکوم شي. د یونان رسنیو د راپور له مخې د کسان بر روانه دوشنبه بیا د استناف محکمې ته حاضر کړی شي. په موریا کم کې د 2023 کال د سپتمبر پر اتمه د کورونا وبا پر مهال اور لګید او لکبلای شاوخوا تیال لزر کسان به سرپناه شو. تر هغې غمیزی 15 ورځې وروسته یو 43 کلن افغان په هغه پیښه کې پر لاس لرلو اعتراف وکړ او د خپل ملګرو نمونه هم په ډاګه کړل. تاکر شوید چې د کرملین د سرسخت سیاسي مخالف الکسی ناوالنی مړی نن خاورو ته وسپارل شي. هغه ته د درناوي مراسم د مسکو په وخت نن غرمه د دغه ښار په مارینو کلیسا کې ترسره کیږي. د ناوالنی مړی به د مسکو په وخت د مازیګر په 4 بجو خاورو ته وسپارل شي. د ناوالنی جسد یو اونۍ وروسته تر مړینې د فبروري په 14 د مور ته وسپارل شو او د موضوع ډېرې پوښتنې وزېږولې. د راپورون له مخې الکسی ناوالنی د فبروري په 16 دا وڅلوي خلونو په عمر ومر د دمړینې په سنت کې راغلي دي چې ناوالنی په طبي مرګ ساور کړی دا خو ډیرو هیوادونو نړیوال سازمانونو د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین او دغه هیواد نور چارواکي د ناوالنی د مړینې مسؤل بولي. او یو په خوانی امریکایي ډیپلوماټ کې وباته په څلويخت کال جاسوسي اعتراف وکړ. ویکتور مانیول چې یو موده په بولیا کې د امریکا سفیر و په محکمه کې ومنل شول نو نسو یو ته څخه دا کې واکه مونږ حکومت سره د امریکا پټ معلومات ورکول نو ما وړه دریاویا کلاندې او په خای ځان بیگونه خود لایو. تاسو خبرونه اوریدل وړاندې په خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شي. افغانستان کې به روستۍ ورختونو ته تم شو دا چې څومره لارې په څونو ولایتونو کې بند شوې دي او خلکو ته څومره مرګ ژوب له دغه ورختونو لولې ده په دې وړاندې درته تفصیل لرو. همدارنګه د هغو کسانو ستونزې به هم درسره شریکې کړو چې د دغې واورو او بارانونو د ورېدو له امله اوس په ستونزو کې راګیر دي.
فصلونه خو خراب شو واورې دي ورېږي او بارانونه دي. مال م رانه مړ شو شپږ سره مال مې ساتلی دی. مال مې ډېر دی خو شپږ سره مال مې رانه مړ شو.
همدارنګه خوسته به هم وشو شالته د خزو یو ځنګړی بازار پرانیستل شوی.
د کوسمو دکان چې وینې راه دکان دی 4 لک روپۍ مې سرمایه کې کړې و خو چې کولر بدلیږي په 2 چنده شوی دی.
چې دغه بازار د خوست په کومه برخه کې ده په دې اړه د څه وړاندې جزئیات لرو. همدارنګه د افغانستان شمال کې بدخشان ته به هم وشو چې هلته له تعلیمه محروم شوي نجونې بیا لاسي صنایع تولیدوي. چې په دې لاسي صنایعو کې دوی څه ګنډي او څنګه په بازار کې پلوري په دې هم درته جزئیات لرو. نړیوال مسایل ته هم تمکیږو. ستاسو پیغامونه هم
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستړی مشه په دې خبري خبرونه کې مو ز فريد سيال د شفيق ارده تخنيکي چار پسند په دخت قرباني يو. په فرانسه کې د یخنې او رختونو د درنې څپې لامل د چرواکو په حواله نه هتا نمړ شو یو لزګونه څاروي لمنځه تللې دي. د طالبانو حکومت په خوده رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویلي کندهار هلمند بادغیس هرات سرپل فاریاب بدخشان او سوشان هغه ولایتونه دي چې له نورو ډیر ځپل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې نن جمعه او سبا شنبه هم د افغانستان په دېرش ولایتونو او سلنګونو کې د اورښتونو توندو بادونو او د سیلابونو د راوتو د اټکل کړی. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت چارواکي وایي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د واورې بارانونو او سړی هوا له امله نه کسان مړ شوي او دوه نور ټپیان شوي. د دې وزارت ویان مولا جانان سایق رسنی او تاسو استولی ویډیو کلیپ کې ویلي
له پیښو سره د مبارزې ولایت ریاستونو د رئیسانو د روستی راپور له مخې د واورې او بارانونو او سړی هوا له امله له بده مرغه نه کسان هوادوالو ځوان د لاس ورکړی او دوه کسان هم زخمیان شوي دي. همدارنګ درې کورونه په جزئي او کلي توګه تخریب شوي دي. ورسره په څنګ کې 15 اویا څاروي هم تلف شوي دي.
د وای د سالنګونو په ګډون د یو شمیر ولایتونو لوی لارې هم د ټرافیکو پر مخ تړل شوې چې د خلاصولو هڅې روانې دي. په همدې حال کې د فاریاب او بادغیس ولایتي چارواکو یو شمیر رسنیو ته ویلي چې په دې ولایتونو کې درنې واورې او یخنې د مالدارانو زرګونه څاروي لمنځه وړي دي. په دې سره هغه بزګران هم چې لوړان دي سخت وچکالۍ ځپلې له سختو اقتصادي زیانونو سره مخ شوي. په بادغیس کې د مړو شویو څارویو شمیر اته سوه او په فاریاب کې له زرو ډیر یاد شوی خو په رسمي ډول دا شمیرې لا نه دي تایید شوي. د دې ولایتونو سیمایزو چارواکو ویلي چې په دې ولایتونو کې څاروي د غره په لمنو کې سار پاتې شوي او د واورې ورېدنې له امله لمنځه تللي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو یو شمیر ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې ښکاري د هرات زندجان ولسوالۍ کې هغه سیمه چې څه موده وړاندې سختې زلزلې وځپاله د یخنۍ له امله لسګونه څاروي مړه شوي. د مزار شریف د بلخ ولسوالۍ یو اوسیدونکي حامد ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د تیز باران او یخنۍ له امله یې شپږ څاروي لمنځه تللي. د له حکومت د مرستې غوښتنه کوي.
فصلونه خوم خراب شو واورې دی وریږي او بارانونه دي. مال مرانه مړ شو شپږ سره مال می ساتلې مال می ډیر دی خو شپږ سره مال مرانه مړ شو. نور هم دغه سی په دغه بارانونه واورو وهرانه خراب شو. څوک نه سره چې په افغانستان کې زمونږ غږ واورې زمونږ فریاد واورې زمونږ دغه مالونه مونږ تراشي چې زمونږ حال پوښتې چې زمونږ حال سره زمونږ سره کومک وکړي امداد را سره وکړي د دوی لپاره زمينه برابرې کړي. مونږ غریب خلک بزګران یو.
په ورته وخت کې د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې په بیلابیلو ولایتونو کې له زیانمنو کورنیو سره د مرستې لپاره 50 میلیون افغانۍ ځانګړي شوي او دغه شان د زیاتو تلفاتو د مخنیوي لپاره ځانګړې کمیټه جوړه شوې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل اکسپانه لیکلی دی چې د طالبانو حکومت رئیس الوزرا په هغې بیړنۍ ناسته کې چې د اړوند وزارتونو سره یې کړې ځانګړې کمیټې ته دنده سپارل شوې چې زیانمنو سیمو ته د څارویو خوراکي توکي او د تودو ساتلو وسایل ورسوي او د غشان د لویو لارو د خلاصون په اړه ګامونه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې نن جمعه او سبا شنبه هم د افغانستان په دیرش ولایتونو او سالنګونو کې د درنې واورې شړکنده بارانونو او توندو بادونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړي. دغه ادارې خبرداري ورکړي چې په نورستان پنشیر لغمان او ننګرهار ولایتونو کې به د واورې او بارانونو کچا تر نورو هغو زیاتوي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته. د افغانستان د ازادۍ جبهې دا کړی ده چې په تیرو دوو کلونو کې د طالبانو پر وړاندې په 230 بریدونو کې نږدې 600 طالبان وژلې دي. د طالبانو دغې مخالفې جبهې د خپل فعالیت دوه کلنې کلیزې په مناسبت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې په یادو جګړو کې د ازادۍ جبهې 14 جنګیالي هم وژل شوي دي. ازادي راډیو د دغه ادعاو کرهوالی نشي تاییدولی او د طالبانو حکومت روسه د یادو جبهې د ادعاو په اړه هم کوم غبرګون نه دی ښودلی. ورځو په دې اړه نور تفصیل دا سره کا کړنه ورو
د افغانستان د ازادي جبهه دا کوي چې په تیرو دوو کلونو کې د طالبانو پر وړاندې له 210 زیات بریدونه کړي، چې په کې د دوی په ټکو نږدې 600 طالبان وژل شوي او شاوخوا 200 ټپیان شوي دي. د طالبانو یادې مخالفې جبهې د خپل فعالیت د دوه کلنۍ په مناسبت د فبروري په 9 د یوې اعلامې په خپرولو سره دغه شان ویلي چې په یادې موده کې د دوی د جبهې 14 تنه هم وژل شوي دي. ازادي راډیو د دغو ادعاو کرهوالی نشي تاییدولی او د طالبانو حکومت هم تر اوسه د دغو ادعاو په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د دې جبهې د اعلامیې له مخې یوازې اته غړي په سویلي سالنګ کې له طالبانو سره په مخامخې جګړې کې وژل شوي دي، چې هغه مهال د طالبانو د دفاع وزارت هم په سالنګ کې د ازادۍ جبهې د قومندان اکمل امیر په ګډون د دې جبهې د اتو غړو د مړینې خبر ورکړی و. یادې جبهې په اعلامیه کې زیاته کړې، په تیرو دوو کلونو کې د جنګي قوانینو او نړیوالو بشردوستانه معیارونو په رعایت سره د چریکي جګړې له خورا کره او پرمختللو بڼو څخه کار اخیستی او د دې لپاره چې ملکي وګړو ته زیان ونه رسیږي د طالبانو پر خلاف څو پلان شوي بریدونه یې چې د ملکي تلفاتو لامل کېدل لغوه کړي دي. د افغانستان د ازادۍ جبهې یو غړي عبدالستار حسینی د دې جبهې د موخو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د ازادۍ جبهه هوډ کوي چې د وطن لپاره ځان ورکړي، مبارزه وکړي او مقاومت وکړي، او د ازادۍ جبهه هیڅ هیواد پورې تړلې نه ده او په خپلواک ډول د خلکو د موخو او منافعو او د افغانستان او د خویندو د عزت لپاره مبارزه کوي.
عزت او آبروی خواهران مو مبارزه میکنه.
د طالبان حکومت ویان ذبی الله مجاهد د جبهې د ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو شاوخوا 3 میاشتې وړاندې د طالبان حکومت د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد د طالبانو مخالفو ډلو ته خبرداری ورکړی و چې بې ځایه تبلیغات به د دوی په زیان تمام شي. همداشان د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر شاوخوا 1 میاشت وړاندې ویلي و چې هیچا ته به د نظام په وړاندې د بغاوت او مخالفت اجازه ورنه کړي. خو د امنیتي او پوځي چارو پوهان د دې ادعاو پاردت وی. د چارو پو اختر راسخ ازادي راډیو ته وویل:
درامي مدت
د دوه کلونو کې یاد جبهه هداقل په نړیواله کچه خپل غږ پورته کړی، خو په وسلوالې جګړې کې څومره چې دوی تبلیغات کوي فعال سهم نه لري او د طالبانو په لمنځه وړلو کې بریالي نه دي.
احمد خان اندر بیا وایي جګړې او شخړې د افغانستان د ستونزو د حل لاره نشي کېدی.
باید وویل سي چې زموږ د ګران هېواد افغانستان وسنۍ سیاسي وضعیت ښه لور ته د بولو لپاره هم نړیوال توافق ته اړتیا لري او هم په کور دننه کې د افغانانو ترمنځ یوې لویې سولې او جوړجاړي لپاره زیاته اړتیا لري. د ازادۍ جبهه که څومره هلې ځلې کوي، د پدې معنا چې افغانستان ته بیا یو پردی جګړه راوستل کېږي او افغان وژنه به دوام لري.
د افغانستان د ازادۍ جبهه د پخواني پوځ د لوی درستیز جنرال یاسین زیا لخوا د 1400 مریض کال د کب په میاشتې تاسیس شوه او د راپورونو پر بنسټ ډیر غړي پخوانی افغان ځواکونه دي. شاوخوا 3 میاشت وړاندې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په راپور کې ویلي و چې په تیرو 3 میاشتو کې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد ګڼې وسله واله ډلې فعالې دي چې د ازادۍ جبهې تر ټولو مخکښه یوه بللې وه.
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوس به هم یو نړیواله موضوع واخلو. ټاکل شوی دی چې د کرملین د سرسخت سیاسي مخالف الکسی ناوالنی مړی نن جمعه خاورو ته وسپارل شي. هغه ته د درناوي مراسم د مسکو په وخت نن غرمه د دغه ښار په مارینو کلیسا کې ترسره کیږي. د ناوالنی مړی به د مسکو په وخت د مازدیګر 4 بجې خاورو ته وسپارل شي. د ناوالنی جسد یوه اونۍ وروسته تر مړینې د فبروري 14 د مور ته وسپارل شو. دې موضوع ډېرې پوښتنې راپورته کړي. دا چې تر اوسه د هغه جنازه خاورو ته سپارل شي و که نه ورځو، اسمت څاروان ته چې
په مسکو ښار کې نن په سختو امنیتي تدابیرو کې د کرملین کلک منتقد الکسی ناوالنی خاورو ته سپارل کیږي. سلګونه کسان په داسې حال کې چې د ګلانو ګېډې یې په لاسونو کې دي، د یوې کلیسا مخ ته راټول شوي څو د ناوالنی جسد ته درناوی په ځای کړي. په دې مراسمو کې پر ګډونوالو محدودیتونه هم زیات دي او ډیرو کسانو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې کلیسا ته ننوسي. د الکسی نوالنی ویندوی کیرا یارمیش نن په یو پیغام کې چې پر ایکس پاڼه یې خپور کړی لیکلی چې د خدماتو ادارې لومړی له سړکونی څخه کلیسا ته د جسد لوړلو انکار وکاوه، خو په وروستیو شیبو کې موافقه وکړه. د الکسی نوالنی د تدفین په مراسمو کې د هغه میرمن یولیا نوالنیا نشته. هغه هم پرون د اروپا پارلمان کې په وینا کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ناوالنی د نابابره مړینې مسؤول وباله. دا وایي دوی وباشه، حتی وروسته یې د هغه د مړې سپکاوی وکړ، د هغه د مور سپکاوی وکړ. له بلې خوا ښکاره قتلونو ټولو ته یو وار بیا وښوده چې پوتین هر کار کولی شي او خبرې ورسره نشي کېدی. د نوالنی جسد یوه اونۍ وروسته تر مړینې د فبروري په 24مه د ده مور ته وسپارل شو او د موضوع ډېرې پوښتنې وزېږولې. د راپورونو له مخې الکسی نوالنی د فبروري په 14مه د 30 کلونو په عمر ومړ. د ده د مړینې په سند کې راغلي چې نوالنی په طبیعي مرګ سا پرې کړې ده، خو ډېرو هیوادونو او نړیوالو موسسو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د دغه هیواد نور چارواکي د نوالنی د مړینې مسؤول بولي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راديو څلور ساعته
وړاندې به په خبرونه کې په خوست کې د خزو د زنګړي بازار په اړه باندې چال څه یوازې به کې خزي دوکانونه لري او کاروبار کوي، او دا چې دغه دوکانونه یا مارکیټ په ټوله کې د خوست په کومه سیمه کې دی او څومره سرمایه گذاري په کې د خزو له خوا شوې ده وړاندې به درته په راپور کې وایو. خو اوس د ټکنالوژۍ نړۍ ته ورزو. میټا شرکت چې فیسبوک او انسټاګرام یې هم اړوند دي، په اروپا کې د میلیونونو کارکوونکو د معلوماتو په غیر قانوني راټولونه تورن شوې دي. که د ټولنیزو شبکو د کارونکو ملاتړ ډلو ویل دي چې د میټا شرکت په وړاندې قانوني شکایت ثبت کړي. که څه هم په وروستیو کلونو کې د ټولنیزو شبکو د کارونې اندازه زیاته شوې، خو زیات وخت دغه شبکو د کارونکو د خصوصي معلوماتو افشا کېدل هم یو جدي موضوع وي. ورزو جزئیات په راپور کې اورو.
په اروپا کې د ټولنیزو شبکو د کارونکو د ملاتړ ډلو په ګډه میټا چې د فیسبوک او انستاګرام خاوند شرکت دی، په دې سیمه کې د سلګونو میلیونو کارونکو د معلوماتو د راټولولو لپاره په غیر قانوني او پراخو عملیاتو تورن کړی دی. په اروپا کې د کارونکو سازمان یا BEUC چې د ټولنیزو شبکو د کارونکو له 45 ډلو جوړ شوی بنسټ دی ویلي چې د دوی له ډلې 8 شرکتونو د اطلاعاتو د خوندیتوب لپاره د خپلو ملي ادارو اصولو ته په پام د میټا په باب 13 پنجشنبه رسمي شکایت درج کړی دی. دا ډلې ادعا کوي چې میټا شرکت د خپلو کارونکو غیر ضروري اندازه اطلاعات راټولوي، لکه د دوی د جنسي تمایلاتو، د دوی د عاطفي مسایلو او د احتیاط په وړاندې د دوی د حساسیتونو په اړه معلومات چې د دغو ډلو په وینا په دې باب په آزادانه ډول د میټا له دې چلند سره موافقه نسی کولای. د CNN په ګډون ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د ټولنیزو شبکو د کارونکو د خوندیتوب دغو ډلو استدلال کړی چې د میټا شرکت چلندونه د اروپایي ټولنې د خصوصي حریم د ساتنې د قانون ځینې برخې ناقص کوي. په اروپا کې د کارونکو سازمان یا BEUC په یو اعلامیه کې ویلي میټا په دغو غیر قانوني کړنو سره د څارنې پر اساس د اعلاناتو سیستم تقویه کوي چې کارونکي په آنلاین بڼه تعقیبوي او دوی ته د اعلاناتو د شولو لپاره د دوی پراخ اطلاعات راټولوي. خو میټا شرکت دغه ادعاوې رد کړي او د دې شرکت ویان په ویلامه کې ویلي دوی د څارنې په تړاو خپلې ژمنې په کلکه رعایت کوي او ډاډمن دي چې د اروپایي ټولنې د خصوصي حریم د خوندیتوب اصول یې رعایت کړي دي. اروپایي ټولنې په 13 میاشت کې میټا شرکت 1.3 میلیارد ډالر جریمه کړ چې د فیسبوک د کارونکو شخصي اطلاعات یې د امریکا په متحده ایالاتونو کې سرورونو ته انتقال کړي وو، او له دې سره د دې ټولنې په وینا د اروپایي ټولنې د خصوصي حریم د خوندیتوب اصول تر پښو لاندې کړي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په خوست کې د خزو لپاره په ځانګړي سوداګریز مارکیټ کې کاروباري او دکاندار خزي وایي چې په دې ځای کې کار په ختوګه ترسره کیږي. د سوداګریز مارکیټ ټولې چارې چې د خزو لخوا پر مخ بیول کیږي تر ډیره د خزینه رختونو، د کور سامانونه، د سینګار څوکې او د خزو ماشومانو د اړتیا وړ شیان پکې پلورل کیږي. خوستي خزي چې د کار او زده کړو د فرصتونو په نشتون د یو غنیمت بولي وایي چې دغه مارکیټ کې بوخت شوي دي او سره کولای شي چې د دې لارې د کور ضرورتونه ورته وي هم پوره کړي. ورزو لسیمی د نجیب الله لوخیل په دې راپور کې نور جزئیات اورو.
کڅه هم په خوست کې په خپلواک توګه د خزو لخوا د سوداګریز دو چارو سمبالښت او دکانداري یو نوی کار دی، خو په دې ولایت کې د سوداګریز مارکیټ کاروباریان خزي ل خپل کار خوخي دی. وایي د سوداګرو خزو شمیر ل ورځې نه بلې ته په زیاتېدو دی. د خزو لپاره دا ځانګړی سوداګریز مارکیټ د تیر جمهوریت پر مهال د خوست ښار اړوند 1200 فامیلیو د استوګنې په پروژه کې جوړ شو چې اوس مهال لسګونه خزو په دې مارکیټ کې دکانداري ته مخه کړي او دا د ځانونو لپاره یوه سالمه بوختیا او ترڅنګ د کورنوی لپاره د نفقه پیدا کولو یو ښه وسیله بودی. د خزو د مارکیټ وی دکاندار نرګس مشال رادیو ته ویل
دلته کده زمونه به مودې لوخ چاره کوله لوس کاروبار وکولو کنه بس باغ مو گزارا کوله محسوس دا مارکیټ فال شوه دی بس حلول حق رزق غټو پنده باندې گزارا کوم.
په خوست کې د خزو لپاره په ځانګړي سوداګریز مارکیټ کې یو شمیر هغو خزو ته هم د کار زمينه برابر شوه چې په خوای رسمي دندې درلودي یا زده کړې کولې، خو په ورستیو کلونو کې کار او بوختیا نه درلوده. د خزو مارکیټ یو بل دکاندار مریم وایي
دې په خاطر مو ته مخه کړ چې ډېر تلې وخته خزې په کور نو سي جوازيفه پیدا نه شي وایي تلیم میاسه سار ته بلخ شو دې په خاطر ضرورت مې شروع شندري تعلیم وفته مې چويني د شاګردون مختب یبل یبل په کوسې مو د کون چويني راحت کون د څلور لکه روپۍ مې سرمایه کې کړې و خو چې کولر بدلیږي په دوه چند شوای دی زېب شوای دی کور مې خښوای دی.
د خاروالې چارواکي وایي د سوداګر خزو د اسانتیا په خاطر دی او دکان میاشتنې کرایه یوازې 1500 افغانۍ ټاکلې ده. په دې مارکیټ کې د سږ کال په پیل کې ټول اټل از دکانونه فعال وو، خو اوس په کې د خزو لخوا د فعالو دکانونو شمیر تر اویا و ډیر شوی دی. د خزو د مارکیټ یوې بلې دکاندارې هیلی وویل
ځینو کورنۍ ښځې د دې اجازه نه لري چې ښار ته ولاړ شي او د خپل اړتیا وړ توکي راونیسي. دلته پاسنۍ راتللې او توکي رانیولی شي. په پیل کې دې مارکیټ ته تګ او راتګ لږ و، خو موږ خوشحاله یو چې ورځ تر بلې دا مارکیټ په ښه کېدو دی. ښځې راځي او د خپلې خوښې وړ توکي رانی
سره له دې چې په خوست کې د خزو سوداګریز مارکیټ په یو مناسب موقعیت کې په ښې نقشه جوړ شوی، خو ځینې نیمګړتیاوې لري چې سوداګرې ښځې د حلېدو غوښتنه کوي. د خزو مارکیټ دکاندار ملالۍ وایي
دلته د برق مونږ ته دومره لویه ستونزه ده چې تر درو بجو پورې مونږ دلته دکانونه کولی شو، دې نه بعد مونږ دکانونه نشو کولی. دلته ځکه نشو کولی چې مونږ ته توره شپه شي، مونږ سولرې لرلې هغه مونږ ته بعد راتلې کړې چروی د کور ځوالي بس بیا ته مونږ پښتنه چانه وکړه. مونږ دلته لوه نه لرو، دلته چې یو کس مونږ تر نن زیاده پته نه لګي چې مونږ دلته مارکیټ لرو.
خوسته انجونی او مېرمنې دوی لپاره د حرفوي زده کړو او کسبونو زده کول هم اړین بولیا وایي کچیر دوی په بیلابیلو برخو کې وروزلې شي او د کار وسایل ورکړل شي نو د سالمې بوختیا ترڅنګ دوی کولای شي د خپل کورنۍ او د اقتصادي اړتیاو په پوره کولو کې هم ونډه واخلي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
از به هم د افغانستان په شمال کې بدخشان ته ورشو. په بدخشان کې اعلی تعلیم او تحصیل څخه به برخه شو او جنو د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړي. په نوموړي ولایت کې د پانتون د دریم کال یوې محصلې په خپل شخصي لګښت د افغاني ګنډ کمیسونه د ګنډلو یو دستګاه جوړه کړې ده. هغه وایي چې پر بیکارۍ سربیره له رواني ناروغۍ څخه د ځان او د نورو نجونو د ژغورلو په هدف یې دغه دستګاه جوړه کړې ده. چې له دې سره په دې دستګاه کې څومره نجونې کار کوي لسیمې په دې راپور کې اورو.
په بدخشان کې یوې نجلۍ د خیاطۍ دستګاه په جوړولو سره لسګونو تنو نجونو ته د کار زمینه برابره کړې ده. د دې دستګاه مسؤله زهرا رحمانی وایي دوی ځانګړي افغاني ګڼ کمیسونه او تر څنګ نور هر ډول زنانه لباسونه جوړوي او بازار ته وړاندې کوي. اغلې رحمانی ازادۍ راډیو ته وویل د طالبانو د سرپرست حکومت لخوا د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو تړل کېدل یوه نه جبرانوونکې پرېکړه ده چې ان راتلونکي نسلونه هم نشي جبرانولی.
اما ای انګیزه برم زمان رخ داد که دختر خانم ها از تحصیل باز موندن.
دا انګیزه هغه وخت ماته پیدا شوه چې د بدخشان پانتون دروازې د نجونو پر مخ وتړل شوې. زه خپله محصله وم. دا چې له تحصیل څخه محرومېدل انسان څومره ضروري، زه هغه نجونې ښې درکولی شم چې له درس او تحصیل څخه بې برخې شوې دي. بیا مې دغه دستګاه جوړه کړه. اوس دلته ما سره دېرش تنه نجونې کار کوي.
یو شمېر بدخشاني نجونې وایي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او د پوهنتونونو د دروازو تړل کېدو تر څنګ پر ښځو په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار بندیز لګولو له امله دوی د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړې ده. مجده مسلم دوه کاله وړاندې د بدخشان پوهنتون د حقوقو پوهنځي د دریم کال محصله وه، خو اوس د افغاني ګڼ کمیسونو د ګنډلو په برخه کې کار کوي.
درس نبود، تحصیل نبود، ما را از درس تحصیل محروم ساختن.
درس نشته، تحصیل نشته، ځکه طالبانو موږ له درس او تحصیل څخه بې برخې کړي وو. په کور کې د خپل نامعلوم راتلونکي په اړه ځورېدلم. بیا د مرکز ته راغلم څو یو کسب زده کړم. اوس دلته افغاني ګنډ کمیسونه ګنډم.
دا یوازې مجده مرسل نه ده چې له تحصیل څخه د محرومېدو له امله د خیاطۍ زده کړې ته مخه کړې ده، بلکې خطیبه حافظی هم له ورته برخلیک سره مخ ده.
بخواستی ما از دولت به دخترای بدخشانی است.
موږ له قومي مشرانو او دینی عالمانو غوښتنه کوو چې پر طالبانو فشار وارد کړي چې په راتلونکي کال کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او د پوهنتونونو دروازې پرانیزي، څو نجونې خپل تحصیل او درس ته ادامه ورکړي.
د بدخشان د صنعت او سوداګرۍ د ریاست د صنعتي پارکونو مدیر سمردین رحمانی وایي اوس مهال د دې ولایت په 15 ولسوالیو کې څه باندې زر تنه ښځې او نجونې د لاسي صنایعو تولید په برخه کې کار او فعالیت کوي.
موږ د اکټیډ له دفتر سره یو تړون لاسلیک کړی چې په فیض آباد کې د لاسي صنایعو د تولید لپاره د طرحې او ډیزاین یو مرکز جوړ کړي. په دې مرکز کې به د بیلابیلو لاسي صنایعو د طرحې او ډیزاین په برخه کې صنعتکارو ښځو ته زده کړې ورکول کېږي تر څو هغوی د نړیوالو بازارونو د غوښتنو پر اساس خپل توکي تولید او نړیوال مارکیټ ته لاره پیدا کړي.
دوی تمه لري چې د طالبانو سرپرست حکومت په راتلونکي تعلیمي کال کې د افغان نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو او د پوهنتونونو دروازې پرانیسي او له امله به د افغانانو ترمنځ شته اندېښنې رفع او د اعتماد فضا به رامنځته شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. غسانیم د غزنی ولایت کرمان ولسوالۍ د بغاتر د دشت څخه دلته د بغاتر په دشته کې دا کوم یو دشت تاسو ګورئ چې خو دا لاره ډېره خراب ده، واوره ډېره سوې ده، مشکلات زیات دي. باید په شم توجه وشي ستاسو د استفرام مکه سي کومه طرف کې پېښه رامنځته شي او یا خلک دلته په دې لاره کې ګرفتار نه شي، ځکه دا لاره خو ډېره خراب ده. تاسو وینئ. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله. ازادي راډیو ته دغه پیغام پریږدم چې دغه زمر کومه ساحه چې د شلغه مخ په وسیرو دغه د نصراج دشت یا مثال مکمل نصراج، نو دغه ساحه د یلمن ولایت د سنیردی ساحه ده او یلمن ولایت سره مربوطه ولسوالی ده. نو د ګریچو د ولایت د مابینز منطقه ده. نو دلته نه کلینیک ستانه یو شایسته مدرسه ستانه نه یو ښوونځی ستانه سړکان سم دي. ان چې کوشش وکړو په بسته د لست د کوم مزل منه دی تر ګریشه د ازمر د منطقې د نصراج څخه بیا تر ګریشه د لست د کوم مزل نه دی مجه په بسته یو سات کم نس پرې کوي. ولې چې سړکان خراب دي، د بری پیدا کړی دی او کم پرکه پیدا کړی دی او کډیان پیدا کړی دی. نو دا غواړو چې دا اړوند مسلین زمر و دغه منطقې ته پاملرنه وکړي او دلته هم داسې یو ښوونځی یو کلینیک داسې زمر د ولس لپاره خدمت وکړي. هیڅ خدمت یې تر اوسه نه دی کړی، نه په تیر نظام کې دلته کوم خدمت سوی دی، اوس یو نمونه پاته وایي، نه په اوسني نظام کې سوی دی. باید زمر دغه غږ تر مسؤلینو پورې ورسیږي. السلام علیکم.
ازادي راديو کارکون ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه عبدالقدیم د زابل د ولایت خاک افغان د ولسوالی یمک په ولسوالی کې د ادبی ورځ کېږي چې واوره ده او د ترافیکو په لار باندې مشرانو لارې بندې دي او مریضان په جنازو کې وړو نو اسلامي امارات څخه موږ دا غوښتنه ده چې موږ لارې خلاص کړو دران را کې او موږ خپل لارې خلاص کړو یا جوړ کړو موږ زه تر وړ مقامات ورساو ډیره مهرباني به وي
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دوی مینی مې تر ورسېدو په دې برخه کې درڅه د ازادۍ ملما پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې ورزو د دې سات مهم خبرونه ده د طالبان تر کنټرول لاندې د ملکی هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې له اټکل سره سم نن او سبا به د افغانستان په شلو ولایتونو کې واورې او بارانونه وي. د هوا پیژندنې د ریاست له وړاندوینې سره سم د سلنګونو په شمول په ځینو سیمو کې به تر 30 سانتي پورې واورې وورېږي. د دې ادارې د باران اندازه بیا له 45 ملي تر 50 ملي متر پورې اټکل کړې ده. په همدې حال کې د طالبانو د فوائد امنیې وزارت ویاند هم ویلي دي چې د واورې ورېدو له کبله د سلنګ لویه لار بنده شوې ده. د هرات ولایت هوایي ډګر چې د واورې ورېدو له کبله تر درې ورځې وړاندې تړل شوی و نن بیرته پرانیستل شو. د طالبانو د ملکي هوایي چلند وزارت نن په خبر پاڼه کې ویلي چې دا هوایي ډګر الوتنو ته چمتو شوی دی. د دغه وزارت د خبر پاڼې پر اساس د هرات په هوایي ډګر کې د پیلوټ د لیدو ساحه محدوده شوې وه چې له کبله یې دغه هوایي ډګر کې الوتنې لغوه شوې وې. یونانی رسنی راپور کړی دی چې هغه څلور افغانان باید چې د موریا په نومه د کډوالو په کم کې دور لګیدنې په تړاو به بند محکوم شي او یو ځل بیا استناف محکمې ته حاضر کړي. دغه رسنی ولیکلی چې دغه افغانان په 2020 کال کې د لیوس پوس په موریا کم کې دور لګیدنې په پیښه کې د لاس لرلو له کبله په 10 کاله بند محکوم شي. د یونانی رسنی د راپور پر بنسټ دغه کسان پر روانه دوشنبه بیا استناف محکمې ته راوغوښتل شي. په موریا کم کې چې د 2020 کال د سپتمبر پر څوبه د کورونا وبا پر مهال ور ولګید د کبلی شاوخوا دیار لزره کسان بے سرپناه شول. تر هغې غمیزې 15 ورځې وروسته یو 30 کلن افغان په پیښه کې پر لاس لرلو اعتراف وکړ او د خپلو ملګرو نمونې هم په ډاګه کړل. او یو پخوانی امریکایي ډیپلومات کیوبا ته په 40 کاله جاسوسۍ اعتراف کړی دی. ویکتور مانیول چې یو موده په بولیویا کې د امریکا سفیر و په محکمه کې ومنل شو له 1991 څخه د کیوبا کمونست حکومت ته د امریکا پټ معلومات ورکول. نوموړی 83 کلن دی او پخوای ځان بې ګناه ښودلو.
آزادی ملما
السلام علیکم د آزادی ملما په دې پروګرام کې مو محمد اجمل خرم ملما کړي چې په افغانستان کې د خپل لومړنیو منځنیو او لوړو زده کړو له بشپړوي وروسته جاپان ته لړ او هلته په هیروشیما پانتون کې د نړیوال تعلیم د پرمختیا په څانګه کې خپل ډاکټرا بشپړه کړه او اوس په یوه اداره کې کار هم پیل کړی دی. ښاغلی خورم وایي چې د تعلیمي نظام د عصري کولو لپاره زیات پلانونه او پروګرامونه لري که څوک ورڅخه وغواړي کولی سي چې خپلې تجربې ورسره شریکې کړي. نن مو په دې پروګرام کې ملما کړی او پیل کې دا پوښتنه ورڅخه کوم چې ښاغلی خورم ولې مو په تعلیمي برخه کې ډاکټرا وکړه؟
مننه سال صاحب. اول سر کې تاسو ته او تاسو د لارې د آزادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم او خوښ یم چې تاسو سم مخاطب یم او تاسو د لارې د اوریدونکو سره خپل معلومات شریکوم. ما ځکه په تعلیمي نظام باندې یا په ایجوکیشن باندې خپل دکترا وکړله چې زموږ په هیواد کې تعلیمي نظام کې ډېر مشکلات دي. د بیلګې په توګه د معلمینو معاشونه کم دي، د سم اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري، همچنان انټرنیټ ستونزه لري، نور په لسهاوو مشکلات دي، معاشونه یې کم دي.
خورم صاحب، تاسو چې کله دکترا بشپړه کړه بیا مو د افغانستان اوسني تعلیمي نصاب یا تعلیمي نظام ته کتنه وکړه، څه ستاسو په نظر داسې شیان موندل چې په افغانستان کې ستاسو په نظر بدلون او اثر کېدو ته اړتیا لري؟
زما څېړنه بل خصوصا په دې نقطه باندې وه چې موږ څنګه کولای شو چې استادان تشویق کړو چې دوی په خپلو دندو کې پاتې شي. لکه تاسو ته چې معلومات دی، په لسهاوو استادان خپل وظایف پرېږدي، یا استاذي هغه مسلک دی چې کله چې یو څوک فارغېږي د مکتب یا د یونیورسټۍ نه، دی غواړي چې نور وظایف اشغال کړي یا نور وظایف ته لاره پیدا کړي، او وروستی مسلک یا وروستۍ دنده کله چې دی په نورو بخشو کې وظیفه پیدا نه کړي، دی بیا استاذۍ ته راځي. نو دې مشکل د حل په خاطر باندې چې څرنګه موږ استادان تشویق کړو و هڅوو چې دی په خپلو وظایفو کې پاتې شي، ما په دې باندې فوکس وکړله چې کوم فکتورونه دي یا کومې لارې دي چې موږ استادان په هغو باندې هڅولی شو. او هغه زه د بېلګې په توګه تاسو ته یادونه کولی شم چې په هغو کې معاش و یا د کلاسونو تعداد و چې استاد باید په ورځ کې څومره ټولګیو ته زده تدریس ورکړي او څومره د ورځې څومره ساعته کار وکړي. دغه پکیج و چې موږ استادانو ته په اصطلاح ورکړل، او دوی خپل چایسونه پکې وکړل او استادانو بیا وروسته انتخاب کړل چې موږ په څه باندې تشویقیږو.
بله خورم صاحب، په دې وروستیو کې راپورونه و چې د پانتون یوازې په سلګونو استاد افغانستان په دې تیرو څه کم دوه نیمو کلونو کې ووتل. دغه موضوع څومره ستاسو په نظر یو جدي ده چې په افغانستان کې مخکې هم د استادانو د کمی ستونزه وه چې کله نا کله به بهرني استادان راتلل د تدریس لپاره، د لوړ زده کړو د تدریس لپاره، او اوس چې دغه سی خپله دغه تکړه روزل شوي افغان استادان د افغانستان ووځي، دا څومره یو جدي موضوع ده ستاسو په نظر؟
بالکل، دغه یو ډېر غټه ستونزه ده په افغانستان کې. لکه تاسو چې معلومه ده د څلوېښتو کلو په شاوخوا کې همیش تحولات چې راغلي دي، نو بیا تعلیمي نظام هم د تحولاتو نه د اغېزو نه خوندي نه دی پاتې شوی. نو دا نه تنها په اوسنیو شرایطو کې، په مخکینیو لسهاوو کلونو کې دا یوه ډېره غټه ستونزه ده چې کله استادان وروزل شي هغه استادان بیا دندې پرېږدي، په هغې باندې دولت ډېر مصارف کړي، او تاسو ته معلومه ده چې اکثر استادان د لوړ زده کړو د وزارت لخوا نه بهرنۍ هیوادونو ته لیږل کیږي، نو هغه بیا بیرته هیواد ته نه ګرځي، او که هیواد ته هم ګرځي بیا دی په دې لټه کې وي چې بیرته بیرون ته لاره پیدا کړي. نو دا یوه ډېره غټه ستونزه ده، چون چې په لوړ زده کړو کې یا پوهنتون په دوره کې تخنیکي مضامین زخت زیات دي، نو هر سړی بیا نشي کولی چې مثال د ریاضي کتاب یو غیر متخصص شخص ورته تدریس کړي. دا یو غټه ستونزه ده، او وسن په لاندې موږ د دې مشکل سره مواجه یو.
بلې، په نور نړۍ کې استاد چې بیخي زیات امتیازونه لري هغه په شوق سره تدریس کوي، په افغانستان کې د استادانو د امتیازونو زیاتولو لپاره د دوی د هڅونې لپاره فکر کوي چې تعلیمي نظام کې څه تغیرات راغلي دي؟
په ټوله کې د پخواني تاریخ نه چې مطالعه شي، نو هر نظام چې راغلی دی هغې خپل نصاب ته تغییر ورکړی دی، په تعلیمي نظام کې ځینې تغییرات راوستلي دي چې دا په خپل زمن کې یو غټه ستونزه ده. بیرته هغه کار د صفر نه شروع شوی، که یو وخت کې پیشرفت شوی وي، استادان په هغه بخش کې ترینینګ شوي وي، بیرته هغه تعلیمي نظام بدلیږي یا تعلیمي سیستم بدلیږي، بیا هغو ته نوي استادان په کار دي، د نوي تخصص سره، د نوو نوواریو سره. نو دا مشکل داسې دی چې کله تعلیمي نظام بدلیږي نو دا یو ډېره غټه ستونزه محسوسیږي، او استادان بیرته هغو ته نوي استادان په کار دي، او پخواني استادان بیرته د خپلو دندو نه ستړي کیږي، ځکه که دی په غیر مسلکي مضامینو کې تدریس ورکوي په مرور د زمان باندې د دې تشویق ختمیږي.
بله خورم صاحب، یو اساسي بدلون باندې د زیاتو کسانو په نظر په افغانستان کې غور په کار دی په تعلیمي نظام کې. ستاسو په نظر څه باید اوسي چې افغانستان په تعلیمي او تحصیلي برخه کې د نړۍ د اوسنیو غوښتنو ځواب وویل سي؟
په دې برخه کې دا ډېر یو مهم سوال دی. څنګه چې مخکې ما یادوري وکړله چې پخوانیو جنګونو او تحولاتو هېواد د ګڼو ستونزو سره مواجه کړی دی، چې تعلیمي نظام هم د هغې یوه برخه تشکیلوي، هغه ستاندردونه د نړۍ ډېر لوړ دي. په دې وروستیو تقریبا دیرشو یا شلو کلونو په شاوخوا کې ځینې تحولات راغلي و، استادان د لوړ زده کړو وزارت، د پوهنې د وزارت لخوا خارج ته بهرنۍ هېوادونو ته، بالخصوصا جاپان او داسې نورو مملکتونو ته د تعلیم لپاره لیږل شوي و، او هغو هغه نوې زده کړې یا د میتودونو لارې زده کړې وې، هغو یو ډېر مهم تحولات راوستل، او هغه بیرته افغانستان ته چې وګرځېدل بیرته یې نوي لیکچرونه جوړ کړل، بیرته یې نوي میتودونه شاګردانو ته ورکول، چې دغه پروسه که چېرته دوامداره ساتل شوې وای دا د دې ستونزې د حل دپاره یوه مناسبه لاره وه زما په نظر باندې.
او افغانستان چې په دغه اوسني وضعیت کې چې اوس روان دی، که دغسې فکر کوي چې څه وخت دوام کوي څه به اوسي، خصوصا همدغه ستاسو د مسلک یا ستاسو د دې شوق اړوند برخه کې په تعلیمي برخه کې به څه فکر کوي، کوم شیان افغانستان د لاسه ورکړي؟
لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې خپله بشري قوه یو ډېر غټ مهم فکتور دی په یوه نړۍ کې یا په یوه هیواد کې. ډېره مهمه خبره په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان لپاره دا ده چې دی خپل کادرونه وساتي، متخصص استادان وهڅوي، هغو ته ښه معاشونه ورکړي، او هغو ته داسې لارې چارې وسنجوي چې هغو ته د تشویق د هغو د هڅونو سبب وګرځي، دی ته هغه تخصصي مضمونونه ورکړي شي. او په ټوله کې چون چې تعلیمي بخش یو ډېر تخصصي بخش دی چې په خپله متخصص شخص چې هغو لااقل په یوه مسلک کې که د ایجوکیشن په بخش کې راشو او که د حقوقو په بخش کې راشو او که د انجینیرۍ په بخش کې وي که د طب په بخش کې وي یا څانګه کې وي، نو هماغه متخصص شخص د هغو په راس کې راشي. مثال په توګه د طب رئیس باید، د طب د پنځۍ رئیس باید یو طبي ډاکټر واوسي چې لااقل د هغو تحصیلات په دکترا په سطح باندې وي او د دکترا په یوه داسې مملکت کې کړي وي چې هغه په نړیوال ستاندارد باندې برابر وي. په هغه نږدې مملکتونو کې چې موږ همسایه هیوادونه دي هغه هم یو ستاندارد ورته ونه نیسي، یو داسې سړی راشي چې هغو لااقل په یوه ډېر معتبر پوهنتون کې درس ویلی وي، ښه د ریسرچ سره، ښه د هغو مسلک سره ښه آشنا وي، هغه په راست اداره کې راشي. او همچنان استادان هم په همدې شکل باندې د ریاضی په بخش کې هغه شخص تدریس شاګردانو ته ورکړي چې هغه ریاضیدان واوسي او د هغو لااقل زده کړې ته لیسانس او ماسټرۍ پورې وي.
بله، خرم صاحب، افغانستان فکر کوي چې کافي متخصص کسان لري په داسې وضعیت کې چې اوس د دغه هیواد څخه خلک په وتو دي چې په هغو کې زیاته برخه د همدغه متخصصو کسانو دا دغه تشه خو ورځ په ورځ پراخېږي، څه فکر کوي چې بالاخره به څه پېښ شي؟
بالکل، دا په اوسنیو شرایطو کې غټ ناورین دی، دا تشه ډکېدل ډېر وخت نیسي. تقریبا هر یو متخصص شخص چې هغه کراشو د تعلیم بخش ته هغه په تعلیمي څانګه کې هغو یو کلنه تجربه، یو کلنه د ریسرچ دوره تکمیل کړې وي، په هغو باندې غټ مصارف رسي، په هغو باندې دولتونه غټ مصارفات کړي. هغه که چېرته ځي هغه تشه بیا په قانونو باندې نه ډکېږي. د افغانستان د تعلیمي نظام مشکل هم دغه دی چې په هغې ځای کې غیر متخصص کسان د واسطې په واسطه باندې یوه مسلک ته ځي او هغه بخش کې د کافي تجربه نه لري، کافي د ریسرچ د میتودونو سره د بلدتیا نه لري، د زده کوونکو د بیهیویر سره یا د رواني حالت سره د هیڅ تجربه نه لري. نو دا تشه په مجموع کې د ډکېدل په اوسنیو شرایطو کې یا په راتلونکي کلونو کې یوه ډېره غټه تشه حسابېږي چې د تعلیمي نظام به د دې مشکل نه کړېږي او راتلونکي اغېزې به یې دا وي چې زموږ مریضان به بیا بهرنیو هیوادونو ته تداوی لپاره ځي او انجینران به هم په همدې شکل باندې د کار زمینه به نه وي ورته وځي به د مملکت نه. نو دا ډېر غټ اغېزې ډېرې منفي دي.
بله، خرم صاحب، په افغانستان کې د ښځینه متخصصو کسانو، دغه راز ښځینه استادانو د کموالي موضوع له کلونو راهیسې مطرح ده. اوس به دغه ستونزه لا پسې پراخوي چې په افغانستان کې ښځې نه تحصیل کولی سي، نه کار کولی سي، نه تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم. ستاسو رشته چې همدغه تعلیم ده، دغه اړخ ته پام کول څومره مهم دي د ښځینه استادانو او د ښځینه متخصصو کسانو د روزنې اړخ ته؟
دا موضوع هم همچنان ډېره مهمه ده. کدا په یوه ډېر ساده مثال کې واضح کړو چې موږ ګورو چې موږ جنوبي ولایتونو کې، په مرکزي ولایتونو کې یا همچنان په شمالي لرې پاتې ولایتونو کې چې هغه د مرکز نه پر ډېره لرې فاصله باندې واقع دي، هغه که چېرته یو ښځینه مریض ولري هغه کابل ته راوړي، نو د هغو ځای نه تقریبا په ساعتونو ساعتونو د موټرو مزل دی او دلته په ډېرو مشکلاتو کې رسي، کابل کې ځای نه لري، اقتصادي مشکلات ټولو وطنوالو ته معلوم دي. نو په ټوله کې د دې یوه نمونه یا د مثال په شکل باندې دا موږ برچسته کولی شو چې دا په دغو ډېر لانگ ټرم کې یا په ډیر شارټ ټرم کې دغه تاثیرات او اغیزې دي چې چیرته موږ د تی په بخش کې مثال تعلیمي کسان ونه لرو، طبي ډاکټري ونه لرو، نو هغه مجبوره دي بیا هغه نارینه ډاکټر ته ځي. او دا د موږ د کلچر سم څه په تضاد کې موضوع ده. نو که چیرته دغه یو ساده مثال ته موږ وګورو، نو دې نه معلومیږي چې دې ته یو شاد ضرورت دی او دې ته باید زمینه مساعده شي چې متخصص طبي ډاکترانی ښځینه ولرو او په نورو بخشو کې همچنان.
خورم صاحب، ځینې غیر دولتي بنسټونه په نړۍ کې شته چې غواړي په دغسې پرمختیایي هیوادونو کې د ښځینه متخصصانو د روزنې په برخه کې کار وکړي. ستاسو غوښتنه څه ده چې دغه ادارې څنګه کولی سي له افغانستانه ځینې متخصصې ښځې د روزنې دپاره نورو هیوادونو ته بوځي چې دوی وکولی سي خپلې لوړې زده کړې وکړي او په بېلابېلو رشتو کې بالاخره افغانستان یو څه لاسته راوړنه ولري؟
د دې ستونزې د حل دپاره زما په نظر باندې که چېرته په داخل کې زمینه سازي د دې وشي او هغلته موږ کافي ظرفیت لرو په هیواد کې، کافي د تعلیمي بخش کې متخصص استادان لرو او مخکې غوته کار شوی و، نو ډېره مهمه زما په نظر باندې مهمه مسله دا ده چې هغلته تقریبا 1.5 میلیونه خلک اوسیږي. نو په 1.5 میلیونه کې تقریبا نیمایي ښځې تشکیلوي. که چیرته هغلته په داخل کې دا اپرچونیټي ورکړل شي، په داخل کې دغه دوی ته دغه زمینه مساعده شي چې هغلته زده کړې وکړي، دا به ډېره بهتره وي. په خارج کې بلخصوصا بعضې جوګانې او بعضې تعلیمي ادارې دوی ته زمینه مساعده وي، خو هغه خلک چې هغه بیا د ټولو د غوښتنو کفایت ورته کفایت نه کوي، او بعضې خلک چې هغه غواړي مثال په طب کې چې ډېره یوه مهمه تخصصي رشته ده او په هر شبخانه کې په افغانستان کې زنانه یا خانم میرمن ته ضرورت دی، نو دا تشه که امکان نه لري چې خارج کې په تعلیم باندې ډکه شي. ما په نظر باندې که چېرته په داخل کې دې ته زمینه مساعده نشي.
ښاغلی خورم، په تعلیمي برخه کې ولې تل د ولایتونو او مرکز ترمنځ د سویې له مخې یو لوی توپیر موجود و؟ عین نصاب په افغانستان کې عملي کېدی، عین تعلیمي نظام و، په هغه ځای کې مستازان و، په کابل یا مرکز کې هم، ولې دغسې یو توپیر موجود و ستاسو په نظر؟
دا مسله راځي دې ته چې متاسفانه د افغانستان د تعلیمي بنسټونه یا په ټولو کې دا تشکیلات چې دي، دا په انګلیسي کې مو ورته ټاپ داون ورته ویلای شو، د یعنی احکام خستل کېږي د پورته نه کار ته رسي. او په نوره نړۍ کې اکثره تعلیمي ادارې پانتونونه چې دي هغه خپله پالیسۍ جوړوي، خپله بجټ لري او خپله هغه استادان هایر کوي یا استادان استخدامي وي. چې دا مسله په افغانستان کې متاسفانه دا ډېر سنټرالایز سیستم دی. ډېر سنټرالایز په دې معنا باندې چې هغه ټول کنټرولېږي د مرکز د خوانه، کابل د خوانه، بیا د ولایت د خوانه. نو هر مکتب یا ښوونځي ته دا دومره صلاحیت نه دی ورکړل شوی چې دی خپله استادان ښه استادان استخدام کړي او ښه استادان ونیسي او ښه ماشونه ورکړي. نو په همدې اساس باندې لرې پاتې ولایتونه د دې نه اغېزمن شوي دي. او بله مسله دا ده چې لکه تاسو ته چې معلومه ده، ځوانان او هغه خلک چې ښه استعدادونه لري یا ښه تعلیمات یې کړي، بیا کابل ته رسي، هغه بیا نور ولایتونو ته نه سي، چې دا په عین زمن کې یو مشکل دی او یوه ډېره غټه ستونزه ده.
بلې، خورم صاحب، تاسو خپله دکترا په جاپان کې وکړه، کله چې په افغانستان کې پر یوه څوکۍ یوه استاد ته کښېنستئ او کله چې هلته په جاپان کې یو استاد ته پر څوکۍ کښېنستئ، څه بدل و؟
صالح صاحب، ډېره مهمه پوښتنه ده چې دا اکثره خلک یا د ما ملګري یا دوستان چې ما ویني دا پوښتنه مانه مطرح کوي. د دې پوښتنې په ځواب کې امکان ولري زما را بعضې استادان د افغانستان خفه شي او آزرده شي، شاید تاسو رادیو بهار وي. هغلته سیستم دا و چې په افغانستان کې د استادانو متاسفانه هغه سیستم داسې جوړ شوی و چې شاگرد سره تشدد کېدی، شاگرد به په دې باندې تهدید کېدلو چې زه تا ته په امتحان کې ډېرې کمې نمرې درکوم، که چېرته ته ښه درس ونه وایې تا به زه ناکام کړم. بیا کله چې زه جاپان ته لاړم د ماسترۍ دپاره لاړم په 2015 کال کې، نو کله چې ما خپل پریزنټیشن هغلته رایه کړ نو استاذ ما ته ډېر چکې وویلې او زه یې ډېر تشویق کړم. او هغه زما لومړنی پریزنټیشن بیا وروسته چې ما د خپل دورې په پای کې وکتلو په هغو کې په سلهاو مشکلات وو. فقط استاز دا ادې په خاطر باندې زما سره دغه عمل تکرار کوي یا دا عمل ما سره وکړي چې زه تشویق شم. دغه یو ډېر غټ تفاوت دی چې په افغانستان کې زده کوونکي ډېر تهدیدېږي، په نمرو باندې تهدیدېږي، حتی ویل کېږي، او په خارجي نړۍ کې بالخصوص په جاپان کې د شاګردانو سره ډېره خرابیه کېږي او شاګردان په ډېره خوشحالۍ باندې مکتب ته ځي، په ډېره خوشحالۍ باندې یونیورسټي ته ځي، پوهنتونو ته ځي. او دغه یو غټ فرق دی که چیرې په ساده الفاظو سره تشریح کړو.
بلې، خرم صاحب، اوس خو د انټرنیټ زمانه ده، تقریبا ټوله نړۍ داسې سوې ده لکه یو واحد کلی. کله نه کله ممکن ځینې محصلین له استاد داسې پوښتنه وکړي چې استاد یې په ځواب نه پوهېږي. کله چې استاد په یو پوښتنه نه پوهېږي او نه پوهېږي چې څنګه یې ځواب کې، فکر کوي چې په افغانستان کې خپله دغه نیمګړتیا مني او که خبره مغه ګواښلو دې مسایلو ته وځي؟
دا مثال هم زه کولای شم په یوه ډېر ساده مثال کې توضیح کړم چې هېوادوالو لپاره ډېره واضح وي. هغه دا چې که چېرته ما د استاد نه په جاپان کې د خپل پروفیسور نه پوښتنه کړله چې په دغه موضوع کې ته څه وایې، زه په دې باندې پوهېدلم چې هغې په سلهاوو مقالې لیکلي دي، په لسهاوو کتابونه لیکلي، او په هر څه باندې د هغو علم و او په هر څه باندې هغه پوهېدلو. خو د هغې تخصص که په ایجوکیشن کې وو، بغیر د ایجوکیشن نه یې که په سیاست کې تا پوښتنه ته کړې وای، هغو به وي چې دا زما اکسپرتي نه ده. اکسپرتي په دې معنا باندې چې دا د ما د تخصص بخش نه دی. نو هر استاد په ډېره علاقمندۍ باندې وي، که چېرته هغه د تعلیم د بخش متخصص استاد وي، که چېرته ته پوښتنه د انجینیرۍ ته وکړې، هغه وي د ما د اکسپرتي نه ده، دا د ما د تحصیل یا د ما د زده کړو بخش نه دی، هغه سکوپ د ما نه دی. خو متاسفانه په افغانستان کې بیا استادان اکثریت یو خیو په دې شکل باندې نه دي، او خپله که په هر بخش کې وي د ویایي چې په ټولو مسایلو باندې زموږ آگاهي ده، که هغه استاد د بیولوژي د بخش وي، هغه ویایي زه په فزیک هم پوهېږم، زه په ریاضي هم پوهېږم، زه په هندسه هم پوهېږم. او که چېرته شاګرد پوښتنه ته وکړي او دی په هغو ځواب باندې پوه نه شي، که چېرته دی په داسې الفاظو باندې ورته ووایي چې زه په فزیک کې زه د بیولوژي متخصص یم، مثال زه په فزیک کې معلومات نه لرم، دا یو ډېر ښه ځواب دی ما په نظر باندې. خو هغلته بیا شاګرد ته ګواښل کېږي چې تا ولې ما نه ده پوښتنه وکړله، یا د ما په مخ کې بېادبي وکړله، چې دا په روان باندې د شاګرد ډېر منفي تاثیرات لري او دا اغېز ته ډېره وخته پاتې پوره پاتې کېږي.
نو خرم صاحب، ستاسو وړاندیز څه دی چې دغه ستونزه څنګه حلېدلی شي بالاخره؟
د دې ستونزې د حل دپاره زما په نظر باندې د پوهنې وزارت، لوړ زده کړو وزارت باید خپل استادان بهرنی هیوادونو ته ولیږي، څو چې د هغې د تعلیمي نظام سره بلدتیا پیدا کړي او هغه وویني، شارټ ټرم ټرینینګونه دوی ته دایر شي، خارجي استادانو ته دعوت ورکړل شي چې دوی ته هغه لاره د میتود د تدریس تشریح کړي، او بالخصوص دی وویني چې هغه د خپلو شاګردانو سره څه رقم رفتار کړي. په دې کې به زه یو ډېر لنډ مثال تاسو ته واضح کړم. کله چې زما استاد وو، هغه چې کله زما حالت یې د بیرون نه کتلو چې د شاګرد په څه حالت کې دی، کله به چې په ما باندې پوه شو چې د شاګرد اقتصادي مشکل سره مواجه دی، بیا د دې نه چې ما ته ووایي، ما ته به وویل چې وای اپرچونیټي ده په پوهنتون کې، دلته یو جاب دی په پوهنتون کې، یا زما سره کار دی، راځه دلته یو کار وکړه پس دې وخت نه. نو په دې شکل باندې هغه د شاګرد د روان نه، د شاګرد د حالت نه پوهېږي، د شاګرد سره په مشکل باندې برخورد کړي. دا یوه ډېره ښه لاره ده چې د اکسچینج پروګرامونه دایر شي، او په دې باندې د استادان د نورو مملکتو د استادان زده کړي.
بله ښاغلی خرم، تاسو د نړیوال تعلیم د پرمختیا په څانګه کې خپله دکترا بشپړه کړې ده، د دې لپاره چې خپله تجربه نورو سره شریک کړي، په افغانستان کې خلکو ته ستاسو ګټه ورسیږي، څه پلانونه لري، څه به کوي؟
افغانستان خو موږ ته داسې دی لکه مایی ته چې اوبه دي، همدومره ارزښت لري، او موږ خپل څه چې زده کړي دي او هېواد په موږ باندې سرمایه ګذاري کړې ده، او کلونه کلونه هغلته موږ د هغو تعلیمي نظام نه موږ ډېر څه زده کړي دي. موږ ځینې نقدونه وکړل خو هغه په مجموع کې خدای وکړي استادان خفه نه شي، خو دا حالت یو ریالیټي ده. نو موږ بالخصوص د هغو استادانو لپاره ما مخکې یوه ریسرچ کړی دی، یو تحقیق کړی دی چې هغه په دې باندې د مرکې په لومړیو کې ما ځینې اشارې ورته وکړلې چې په هغې کې د استادانو حالت دی د افغانستان، چې هغه معاشونه ډېر کم دي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان د استادانو معاشونه دا تقریبا زه د خبره د 2018 کال نه مخکې کړمه، ځکه زموږ سروې په هغو وخت کې شوې وه د جمهوریت په وخت کې. نو په هغو وخت کې د استادانو معاشونه تقریبا د 6000 په شاخوا کې شروع کېدل، چې دا ډېر کم معاش دی او استادان په دې باندې د خپل ژوند مالي لګښتونه نشي برآورده کولی، د ګڼو ستونزو سره مواجه دي. نو بیا د هغې تحقیق او د هغو څېړنې نتیجه دا وه چې استادانو ته باید ښه معاشونه ورکړل شي. د کلاس سایز چې دی، تعداد شاګردانو په هر ښوونځي کې کم شي، تعداد کلاسونو چې په هره ورځ کې استاد څومره کلاسونو ته تدریس ورکوي هغه کم شي، او بالخصوص میز او چوکۍ او دا مسایل ورته په نظر کې ونیول شي. زموږ کار د ریسرچرانو په توګه یا د څېړونکو په توګه دا دی چې موږ پالیسۍ دولت ته ښیو یا ورسره شریکوو چې چیرته دا کارونه وشي نو استادان به خوشحاله وي او د شاګردان اچیومنټ به زیات وي.
بله، خوران صاحب، په افغانستان کې زیات ځوانان ممکن غواړي چې خپله دکترا وکړي، هغوی ته څه وایست چې نړیوال پوهنتونونه د افغانستان لپاره کومه سهمیه اوس لري؟
په اوسنیو شرایطو کې بالخصوص د 2001 کال را په دې خوا د نړۍ تعلقات د افغانستان سره تقریبا ښه شوي دي، او په اوسنیو شرایطو کې هم د افغانستان د پاره سکولرشیپونه دي په مختلفو بخشونو کې، هغه د طب نه ونیسه تر انجینرۍ ته حقوق او ژورنالیزم، په هره بخش کې د دې دپاره سکولرشیپونه ډېر زیات دي. خو مونږ ته سکولرشیپونه ډېر کمپیټیټیو دي، یعنی ډېر رقابتي دي. نو باید کوم شاګردان یا کوم علاقمندان چې غواړي چې په خارجي یا بهرنۍ هیوادونو کې زده کړې وکړي، نو هغه باید خپل انګلیسي باندې کار وکړي، او په ټولو کې په هغو بخش کې چې دی غواړي چې تخصص وکړي که هغه هره برخه وي، په هغو کې باید دی ډیپلی مطالعه وکړي. او بالخصوصا بهرني هیوادونو کې د پانتونونو اکثره کارونه ریسرچ بیستي، نو دی باید ځنې ابتدایي تحقیقات وکړي، د ابتدایي تحقیقات لار زده کړي، بیا وروسته کېدلی شي چې دکترا او یا ماسترۍ یا حتی د بچلر په بخش کې کولی شي چې سکالرشیپونه په بهرنۍ هیوادونو کې ترلاسه کړي.
محمد اجمل خرم، ډېر مننه چې د ازادۍ میلمه پروګرام کې مو سره برخه واخیسته، ښکلی خبرې مو وکړې، خپلې تجربې مو سره شریکې کړې، دغه راز خپل وړاندیزونه. کور ودان.
مننه صالح صاحب، کور ودان چې تاسو موږ ته دغه چانس راکړل چې خپل تجارب د خپل هیوادوالو سره شریک کړو. مننه.
پسرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل رو با ہو پہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دی ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا
تنم جانی ماتم کوابانی کرد هر چا سرپتی آرانی ما پلی باسی خندام غلوا جان دو وفا پتا که نشتا نخانی